د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د یو پخواني نوماند په ګډونه ته کسان د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوي دي. د خوست امنیه قمانداني ویاند عادل حیدر نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دا حمله د علي شیر ولسوالۍ د کلینیک سیمې ته نږدې سوې ده، او په دغه حمله کې د ولسی جرګې لپاره پخوانی کاندید عبدالولي اخلاص وژل شوی دی. په لوګر کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو تیره شپه پر یوه کور حمله کړې ده، او په دغه کور کې یوه ښځه او د هغې درې لورګانې وژلې دي او دوه تنه یې زخمیان کړي دي. دا د دې کورنۍ یوه ښځه او یو بل نارینه غړي دي چې په دې حمله کې زخمیان شوي دي. دا دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، او دا هم نه ده څرګنده چې په خوست او په لوګر کې د دغو وروستیو پیښو انګیزه څه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین ویلي چې د امریکا لویه وچه د کرونا ویروس او بل بد وضعیت سره مخامخ ده. هغه ویلي د هغولس هیوادونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د کرونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي، څلور یې په شمالي او جنوبي امریکا کې دي چې د دې وبا له کبله یې تر ټولو زیات تلفات ثبت کړي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا په امریکا کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 2,500,000 کسانو ته رسیدلی دی. په امریکا کې تر اوسه د دې ویروس له کبله 1,400,000 کسان مړ شوي دي. او د پولند حکومت نن له ټولو خپلو اروپایي ګاونډیو سره پولي پرانیستلې. د پولند سرحدونه تقریبا درې میاشتې تړلي وو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله. له لیتوانیا سره یې سرحدونه پرون لا نرم سوي وو، او له جرمني، چک جمهوریت او سلواکیا سره د تېرې شپې له 12 بجو د سفر ازادي ده.
له فرشته جلال زی څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. مخکې مو په دې خبرونه کې راپورونه واوریدل. د راپورونو برخه پای ته ورسېده. دغه اونیز پروګرام به سره واوري چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمر سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانې جوړې کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې امید زهیر مل یې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په پایله کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد او زرګونه ټابلیټ کانو می ګولې نیول شو. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق اریان ازادي رادیو ته وویل نشه یي مواد سره د مبارزې ځانګړي پولیسو په لومړیو عملیاتو کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې وشول په پایله کې 160 کیلوګرام چرس ونیول. په دویم عملیاتو کې چې د جلال آباد تورخم پر لوی لار 14 کیلوګرام هیروئین ونیول شو. په پام کې و چې دا هیروئین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. دریم عملیات چې د جلال آباد خار په دویمه ناحیه کې وشول په پایله کې په یو کور کې د ټابلیټ کاپونو تقریبا 4000 نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د دې نشه یي موادو په تور درې تن هم نیول شوې. پولیسو په خوست ولایت کې لږونه لیټره شراب ونیول. د خوست امنیه قمندانې وایي عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د خوست خار په لومړی او دویمه ناحیه کې عملیات کړي چې په پایله کې 100 لیټره شراب او نور نشه یي مواد نیولې.
لنشیت کو سره مبارزه مدریت منصبینو د خوس خار لمړی او د همي اوزو په اړه سیمه کې یو لړ عملیات تر سره کړي چې پترس کې نیم بیلر الکولی مشروبات یا سره شل ګرامه تریاک 15 ګرامه شیشه 15 پوره چرس دیو مل کنشکوف دا 15 فایر مرمه نیولې.
د دې موادو د ساتلو قاچاق په تور درې تنه نیول شوې چې تر لمړنۍ وڅېړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. او ورستی پی خداره چې په تخار ولایت کې تر لسو کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شو. د تخار ولایت د امنیه قومندانې په خبر پانه کې راغلی چې یو لس نیم کیلوګرام چرس چې په پام کې ول هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي، د نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په کلفغان ولسوالۍ کې د عملیاتو په پایله کې ونیول. د دې نشي موادو په تور یو تن هم نیول شوی دی. د تورن کس په لمړنۍ څېړنو کې اعتراف کړی چې تر دې مخکې هم څو ځله له هیواد څخه د باندې نشي مواد قاچاق کړل.
امید ظهیر مال و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانه جوړ کړې دي.
نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې د ښکانان یا بزګران دي تحصیل پوکار وکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي.
طب مسافری بو د ایران گرفتار شوه، اول از سیگار شروع کړه.
دا چې د تمباکو استعمال د ناروغیو او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن څومره کمزوري کوي، په دې اړه له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه لرو.
څوک چې سیګریټ استعمالوي د دې د پیسې سیستم مخکنه ځانمن شوی وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
خزه دا ټول ستا بې ځای نازونه او چې هلک دې ځای ته راورسید، ته خدای دا وخت کوړه دې راتلو دي.
اوس خبرونه د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې د کارخانو په موضوع باندې پیل کوو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړې دي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکو ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو د تنظیم په نوم یو ځانګړې ډله جوړه کړې او مسؤلیت یې ورسپارلې چې نشي مواد تولید او بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو تر پولو پورې قاچا کړي. د افغانستان د ولسمشر ویان دوایی د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک سوی تړون به د دې سبب سي چې طالبان د نشي موادو له قاچاقونکو او تراګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې اړه به زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور واورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکو ډلې ویلي چې طالبان د پخوا په شان خپلې مالی اړتیاوې د نشي موادو له تولید او قاچاقو څخه پوره کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو د هیروینو د جوړولو او قاچاقو ترڅنګ په دې ورستیو کې په فرا او بادغیس ولایتونو کې د خیخیا میتا فیتامین جوړولو کارخانه جوړی کړې دي. طالبان د فرا له دښتو څخه د عمان یا افدرا په نوم بوټي راټولوي او بیا د خیخی په جوړولو کې د کیمیاوي موادو په توګه کار ځینې اخلي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون به د دې سبب شي چې طالبان د نشي موادو له قاچاق کوونکو او ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مردم افغانستان، دولت افغانستان و انتظار جامعه
له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او نړیوال ټولین هیله داده چې په قطر کې له امریکایانو سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د ټولو تراګرو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او د سولې بهیر تر اګټ سي چې د جګړې د ختمېدو لپاره لار هواره سي.
ختمې جنگ فراهم شو.
دا راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوتو تلویدلای پکې راغلی چې د محل د وسلوالو طالبانو په لاس جوړ شوی خیخه په سلو کې شپېته په افغانستان کې استعمالیږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، استرالیا، جنوبی افریقا، منځنۍ آسیا او خلیجی هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د دې هیئت څېړنې ښیي چې طالبانو د تنظیم په نوم یو ډله جوړه کړې ده. د دې ډلې مسؤلیت دا دی چې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې تولید شوی هیروین د آسیا جنوب شرقي هیوادونو ته قاچاق کړي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وای چې نشئی مواد د طالبانو د اوایدو لوی مالی سرچینه ده. همدا پیسې دي چې په مرسته طالبان ورس پر ورس خپل جګړه نور هم ستودوي.
نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې د ښکانان یا بزګران دي تحصیلي چل تکوکرار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډیره زیاته ګټه د طالب لندینه محصول اخلي او دغه په دې زیاته پیمانه باندې پیسې تر نه لاسته راوړي تر څو چې وکول شي خپل نظامي اکمالات په اسانۍ سره وکولی شي. نو همدې عملت دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
که څه هم د طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یوه استول شوي لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کښت تولید او قاچاقو کې د طالبانو لاسلارل رد کړي. خو تر دې مخکې د سیګار او امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت پر راپور کې هم ویل شوی وو چې وسلوال طالبان د نشئی موادو د کاروبار لارې په کال کې تقریبا 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کوي.
زموږ د همکار مسجد ارسلا راپور ما اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړې او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، اوس تمباکو د زیانونو موضوع څېړو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې څرنګه چې لویان په عمومي ځایونو کې سګریټ څکوي، د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې ځوانان الکترونیکي سګریټ ډېر څکوي، خو دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې کار شوی دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
صابر د کابل په خارینو سیمه کې جوس خرڅوي. دی هر ورځ د لارویانو د سګریټ حدود او د هغو معتادینو د نشئی موادو دود هم تنفس کوي چې په خارینو کې نشئ کوي. صابر ته د خپل مسافرۍ هغه شیبه ور یادېږي چې ځوان وو او د سګریټو یو دود یې ژوند تغیر کړ. بس همدې یو دود هغه ل خپلوان او ټولنې څخه لري کړ.
سب مسافری بو د ایران گرفتار شوم. اول از سیگار شروع کردم.
په ایران کې د مسافرۍ پر مهال معتاد شوم. لومړی می سیګریټس کول، وروسته می تریاک پودر او نور نشئی مواد پیل کړل. دا چې معتاد وم کار مې نشوې کولای. ټول خلکو کرک راڅخه کوله او ګوخه راڅخه ګرځیدل.
داشتن دوری میکردم.
د نړیوال روغتیایي سازمان په هغه راپور کې چې له تمباکو سره د مبارزې د اونۍ په مناسبت خپور شوی راغلی چې په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه انسانان د سګریټو د استعمال له کبله مړ کیږي او د تمباکو د استعمال ډیروالی د دې سبب شوی چې په نړۍ کې تجارت 1 ټریلیون ډالر ته رسیږي. د نړیوال روغتیایي سازمان د چیړنو لمخې په عامه ځایونو کې د تمباکو د استعمال له امله د نړۍ نیمایي ماشومان د تمباکو په غیر مستقیم استعمالونکو بدل شوي دي. د تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر بشیر احمد وایي چې د تمباکو د استعمال کمول کوم درد نه دوا کوي. هغه څوک چې سګریټ څکوي باید ورو ورو یې پرېږدي چې په بشپړ ډول روغ شي.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاته شو دایمي جوړ دی که هر وخت پرهیز مات کو بس په هغه وخت بیرته مریض دی. دوی دپاره خلار همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. دا اعراض چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایی و په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د 1998 شمسی کال څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 25 خلک په بیلابیلو ډولونو تمباکو استعمالوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د برخې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې په دې وروستیو کې د الکترونیکي سګریټو استعمال هم ډیر سوی چې اکثره ځوانان څکوي. دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې استعمالیږي.
برقی سیگریټ په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کې د شې غاز په شکل کې د شې مایع په شکل په دې کې استعمال شي. د دې برقی سیگریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بتری استعمالیږي. د برقی سیگریټونو استعمال یا څکول ټول هغه ځینونه لري کوم چې د نورو عادي سیگریټونو څکول لري.
په افغانستان کې تمباکو د سیگریټو او نسوارو ترڅنګ په قیلون او چلم کې هم څکول کیږي. په ورستوی کلونو کې چې د افغانستان په لوی خارونو کې قیلون خانې جوړې شوې، لدې سره سم ګڼ شمیر ځوانانو د قیلون څکولو لپاره دې ځایونو ته مخه کړې او اوس هر ورځ ګڼ شمیر ځوانان هلته د تفریح په نیت قیلون څکوي.
د یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د تمباکو استعمال څنګه د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي. طبي ډاکټران وایي چې د تمباکو استعمال د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي او عصبي سیستم ته هم زیان رسوي. ډاکټران دا هم وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تمباکو استعمال ډیر شوی او خلکو ته بیلابیلې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلان له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس پر وړاندې د انسان د بدن له مقاومت سره څه اړه لري.
سیګریټ چې دی په خپل ترکیب کې یو مواد لري کوم چې د بدن دفاعي سیستم خرابوي، او ښکاره خبره ده چې کورونا وایرس او دفاعي سیستم سره ډېر نږدې رابطه لري. نو کله چې یو څوک سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم کمزورې کیږي، د دې سږي هغه سی نارمل توګه او په درسته توګه خپل وظیفه نشي اجرا کولای.
دغه مواد چې تاسو ډاکټر سبیاتل چې په تمباکو په ترکیب کې دي، دا کوم مواد دي چې د بدن اغیزمنی او ضعیفي؟
زمون دفاعي سیستم او د بدن د یو انټي اوکسیدانټ یا د حجراتو د تخریب مخنیوي کوي. هغه سیګریټ سکون کې چې کوم سیګریټ سکي دی، واغ انټي اوکسیدانټ مواد چې کوم د بدن د حجراتو د تخریب سبب کیږي، دغه مواد ډیر کم لري. بل دی چې یو څوک چې سیګریټ استعمالوي، د دې دفاعي سیستم مخکې نه زیانمن شوی وي، هغه ډیر اساس وي دی التهابي میډیاتورونو د دې پسو کې افرازيږي کوم چې د التهاب او د انتاناتو لپاره زمينه برابروي. ورسره د سیګریټ استعمال لامل د سږو نارمل وظیفه چې هغه په سم توګه نه اجرا کیږي، نلمدی کبل دی دفاعي سیستم پاتې راځي، اغه انټي اوکسیدانټ چې بدن په نارمل توګه تولیدوي نشي تولیدولی تر څو چې د بدن د حجراتو له تخریب مخه ونیسي او یا تخریب شوی حجرات بیا دوباره جوړ کړي تر څو خپل وظیفه په سم توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې څه باندې 10,000 کسان البته په سیګریټو باندې اتن به کوم دي عملی دي، چې اکثریت د دوی ځوانان دي. ته په کتو چې تاسو خپل په طبي برخه کې زده کړم کړي او په دې ټولنه کې اوسېږي او خصوصا تاسو ځواني هستی، د عملی کېدو علت دلته د ځوانانو په څه کې ویني چې ډېر ځوانان تمباکو ته مخه کوي؟
ګوره، زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې سیګریټ کوم روغتیا ته تاوان نه لري. دی د سیګریټو د استعمال نه یو سټایل، یو موډ، یو فیشن ګرځولې دی. دی هغه ځوانان چې سیګریټ نه استعمالوي داسې فکر کوي چې دی زمونږ پر وړاندې د بدن مقاومت کمزور دی، مونږ قوي احساس کوو. بل د سیګریټو په تړاو باندې دلته هغه سم پوهاوی نه دی وړاندې شوی تر څو چې ځوانان د سیګریټو د زیان څخه خبر شي. هغه د سیګریټو د زیان څخه د ناخبرېدو لامل دی کوم پوهاوی چې د سیګریټ پر وړاندې نه دی ترسره شوی. تاسو وګورئ کو د نشي ته کوم مبارزې د ریاست څخه یو تپوسو کوي، د دې په تیر کال کې یو اعلان یو رادیو یو ټلویزیون ته نه ورکړی تر څو چې د سیګریټ د استعمال د زیانونو څخه خلک خبر شي.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې دا هغه کسان چې تنباکو استفاده کوي دوی اکثریت باسواده دي او محصلین هم دي، نو دوی انګیرنه دا ده چې تنباکو استعمال دوی ته ذهني آرامي ورکوي د درس پر مهال او د زده کړو پر مهال باندې. آیا تنباکو کولی شي د انسان ذهن آرام کړي که دا یوازې یو تصور دی چې انسانانو په نسبت د محصلینو او د مطالعینو په نسبت راپیدا شوی؟
ګوره، څوک چې سیګریټ استعمالوي دي ته یو کاذب ډول ذهني آرامتیا رامنځته کیږي. اغه ذهني ارامتیا یو سایکولوژیکل توګه وی دی، په اغه واقعي او حقیقت توګه دغه ذهني ارامتیا نه وی موجود. اغه وجه دا ده چې موږ تاسو په دماغو کې یو مونو امینو فید انزایم لرو. دغه انزایم چې د ډوپامین اضافه مقدار د بدن څخه لمنځه وړي. کله چې یو سیګریټ استعمالوي دغه انزایم په فعالیت کې کمواله رامنځته کیږي او ډوپامین زیات افرازيږي. کله چې ډوپامین زیات افراز شي، ډوپامین وظیفه دا ده چې موږ تاسو خوشحالي، ارامتیا او ذهني سکون رامنځته کوي. نو سیګریټ استعمال کوونکي ډوپامین زیات لري، د دې عمل د کاذب توګه ذهني سکون رامنځته کوي، بلکې حقیقت کې دغه ذهني سکون دی ته په زیان او تاوان اوان تر مرګ کې پورې رسیدي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ځوانانو غوښتي چې د تنباکو د کنټرول په برخه کې د سی ادارو سره مرسته وکړي. تاسو په نظر ځوانان څه کولای شي په دې برخه کې، څه ډول مبارزه کولای شي د تنباکو پر وړاندې؟
یو ځوان په صفت کو نور سنوي د اړیو ناروغي پر وړاندې مبارزه کول دا یو مالی سپورت ته ضرورت لري. کو نور سنوي هر ځوان چې کوم وسیله لري د هغې څخه استفاده وکړي. لومړی دا زه خپل یو ځوان یم، زما وسیله هم دغه انټرنیټ دی. په کلي کور کې چې څوک سګریټ استعمالوي هغه د زیانونو په تړاو باندې خبر شي، ترسو هغه ته زیان باندې پوه شي. تاسو سګریټ استعمال تاسو صحت لپاره تاوان دی. همدارنګه په فیسبوک کې کولی شي اجتماعي رسنۍ دي، د دې د لارې دوی کولی شي چې عامه پوهاوی ترسره کړي. نو یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه هغه لومړني کوم وسایل چې دوی په لاس کې د کمپاین او د دغه لپاره لري باید هغه څخه استفاده وکړي.
اوس نوې ځوانان چې دي د تر ډیره دوی چې تر ډیره د مود او سټایل لپاره د نه استفاده کوي، چې متاسفانه دا ډیر مخرف او زیانونه لري. کورنۍ څه کولای شي؟ دوی مسؤلیت څه دی په ځوانانو په وړاندې، خصوصا د دوی د روږدي کېدو په تنباکو باندې؟
بالکل، لومړنی کنټرول په ماشومانو باندې، په ځوانانو باندې هغه د مور او پلار حق دی. کله چې دوی د کنټرول څخه بهر وځي بیا د دولت مسؤلیت کېږي، د اجتماعي دغه مشرانو مسؤلیت کېږي. لومړنی کنټرول چې د مور او پلار او د کورنۍ څخه خراب شو هغه بیا نه دولت کنټرولوي شي، نه په عامه کېږي. مور او پلار او یا مشر ورور یا د کورنۍ سرپرست په کار دی چې دغه نوی زلمی شوی ځوان دا له چا سره کینی، د چا سره رابطه لري، خپل درس وایي کو نه وایي، د دې وغه جدي څارنه او مراقبت پکار دی. هغه لارې چې کوم چې غلط لارو ته تحقیقي د دې ملګري انډیوالان باید چیک شي، ترسو یو سیګریټ څنګه کو یو ډله کې موجوده د غټل په سیګریټ باندې غلط کمپاین ورته کیږي اخته کیږي.
د تمعکو د ځانونو په اړه مو له ډاکټر طارق حبیب سره زموږ د همکار مرسلین ارسلام مرکا اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا څه ده چې نیمه شپه وي خو اخبار لا کورته نه راغلی، مور او پلار ته د ډیرو اندیشنو د لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې تر نیمه شپه پوری کورته نه دی راغلی، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. زویا خسته په خیر راغله؟ نیمه شپه سو لډیر اندیښنو خوب نه راته.
اکبر ته خو تر پای سړی نشوي.
ولی بلار ما ذکر دی
شوی ولی لکه نا کپ قاریږي.
خزه دا ټول ستا به زه نه زونه چې هلک دې زه تر اورسید. تو خدای دا وخت کوړه دی راتلو دی د دې د لاس خلک ماته په غور راکوي. وای زوی دې پودری دی
و سره یا دا خو دې هل لاره نه ده. الکه وی شفاخانه ته بوزه چې علاج وسی. په پیغورو خو څوک نشه نسی پری خودلای.
خزه ته وشه به چوب شه چې زه اکبر پوکم. زه دې سره پوی ګو ته ډېر خبره مکوه. ګور اکبر ته واز دوی لارې لري، یا به نشه پری دی او یا به دا کور. اوس تا خو خده چې کومه لاره خوخه.
ګور بریکدم کو نشه نشم پری خودلای، بس دا ګور دې تاسو ته مبارک وي. زه نه ولاړم.
والکه و درېګا په دې نیمه شپه چیرته ځې؟ زما خبره واوره والکه.
بس دی نو دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی ډېرې زارۍ مور ته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی
تم ځان ته پلار وایې؟ تو خدای دا دې حل لاره ده. پوډري په خپل سر نشه پرېښودلی شي.
ولې نشه پرېښودلی؟ ماشوم خو نه دی، ځوان هلک دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کیدی، بیا به مو علاج کړی وای. وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پامې په بله سوی وای. په زور خو د نشه یانو علاج نه کیږي.
تیاره مه سوخېږه، بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا د دغم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته. اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي؟
زما یې د بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدي او یا نشه، خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نسي خلاصولی. باید موږ یې را خلاص کړو، دغه مو مشر زوی دی.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی. باید موږ مرسته ورسره وکړو. اوس به یوازې پوډر څه کوي؟ که په کنډوالو کې واوسي، خدای مکړه په نورو ناروغیو اخته نه سي.
په هر شي چې اخته کېږي زما یې د بلا. ما ورته ویل چې نشه پرېږده، خو ده ونه منله.
جرجنه یو پوره خوراکه چې په خدای خمار خمار یې.
ان دانه باداره پوره دې ترتا قربان شي.
یاره خیر بیسی، خدای دې تل خوشحاله لره. په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مرګزه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو، دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوش جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عمل یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دوکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري. خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبره، که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک به کې بند شو، خپله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې بوډر څه کوې؟ که دې پلار نه وای، تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلان لري، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
او زه هم پلار لرم، خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړلو، ویل زه هم ورک زه.
خیر دی، زما سره ولاړ شه. زما پلار به دې شفاخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه، در سره ځم. پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم. وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه کساد اخلم. پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د پوډرې پلار وایي. شیرجانه، ته یو نیک مرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې. خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم. زه د نشو په دام کې راګیر شوی خو بلار می پرنوستر کو ندارنگوی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.